د مشال ریډیو په بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې په دې ست خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو اونیز پروګرام پام کوه هم اوریدلای شئ. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې نجیب عامر وړاندې کوي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر وایي ترهګرۍ او جنگونو د دوی صوبه له هرې سیمې نه زیاته ځپلې ده. په کابل کې چارواکي وایي دارالامان کې طالب بریدګر وژلی او حالات په کنټرول کې دي. او په هندي غاړه کشمیر کې په یو برید کې څلور هندي عسکر وژل شوي دي. دا هم پورا خبرونه. د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي د سرګندونې پرون په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلو خبریالانو ته وکړې د زیاته کړه اسد قیصر. دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د خو ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خراب اړیکې نشي زغملی. په دې موقع افغان خبریالانو وویل ځینې پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خپروي. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی ای او د پیلوټانو ترمنځ له تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوي لانجه نن هم هواره شوې نه ده. په اسلام آباد کې د مشال لاډیو خبریال وی د پیلوټانو د احتجاج له کبله په پرواز کې خندونه مخې ته راغلي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان د پیلوټانو د ټولنې مشر کیپټن عامر هاشمي پرون مشال لاډیو ته وویل چې د پی آی ای د مشر سره په خبرو کولو کې بریالي شوي نه دي. د پاکستان د سرکاري هوایي کرښې د ځینو چارواکو د پیلوټانو د ټولنې د استادو ترمنځ د تېرې یکشنبې په ورځ لیدل کتل شوي وو خو څه نتیجه یې تر اوسه نه ده ورکړي. د پاکستان د سرکاري راډیو د ملکی هوایي ادارې یا سیول ایویشن د ویان شیر علي خان له خولې نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پیلوټانو لخوا وړاندې شوي غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. په کابل کې چارواکي وایي په دارالامان سیمه کې امنیتي وضعیت د دوی نن سهار په خپل کنټرول کې اخیستی او برید کوونکي چې دوی شمیر تر څلورو پورې ښایي د دوی په وینا وژل شوي دي. د کابل د امنی قمندانۍ د جنایي جرایمو د تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی نن مشال لاډیو ته وویل چې حمله کوونکو پرون له بارودو ډک موټر د یو ملکي کور په دروازه کې والوزولو. وروسته څو بریدګر کور ته ننوتل، هلته یې سنګر نیولی او ډزې کولې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي د دوی ملګرو د افغان حکومت په یو استخباراتي مرکز حمله کړې ده او ادعا کوي چې حکومتي سرتیرو ته یې ځاني تلفات اړولې. ځینې راپورونه وایي کوم کور ته چې طالب بریدګر ننوتلی وو هغه د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ کور دی. ویل کېږي چې نوموړی له دې بریده ژوندی وتلی. بل پلو د روسیې سفارت هم د پیښې ځای ته نږدې موقعیت لري. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په قندوز کې د اکتوبر په دریمه په روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې، ناټو او افغان حکومت لخوا روانه ده. نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون تیره ورځ ویلي چې د اکتوبر د دریمې د پیښې بې پرې پلټنې دي وشي. خو د نوموړي ویان سټیپان دوجارک پرون وویل چې لومړی باید نورې پلټنې بشپړې شي. نوموړی وایي دوی د باوري او شفافو تحقیقاتو په لټه کې دي. بل پلو امریکایي چارواکي چې د بشپړو تحقیقاتو ژمنه کوي په قندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون برید چې ورکې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي یوه حادثاتي او له ناورینه ډکه پېښه بللې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي د طالبانو تر برید لاندې راغلو افغان ځواکونو ورنه د دغه برید غوښتنه کړې وه. خو د بې سرحده ډاکټرانو اداره وایي دوی دا پېښه یو جنګي جنایت ګڼي او امریکا د دوی په وینا د دې ذمهواره ده او دوی د بشپړو خپلواکو او شفافو پلټنو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د تاجکستان حکومت له افغانستان سره پر خپله ګډه پوله امنیتي تدابیر تر ټولو لوړ حد ته رسولی دي. کابلوف پرون د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته وویل چې په کندوز کې د عملیاتو د پیل له امله یو شمېر وسلوال طالبان او نور سغدریزي د شمال لوري ته تښتېدلي دي. زمیر کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به د تاجکستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي وسایل ورکړي او خپل پوځي مرکز ان 201 ته به زیات پوځیان واستوي. د پولیسو چارواکي وایي پرون د هندي غاړې په کشمیر کې په بیلابیلو نښتو کې څلور هندي عسکر او درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر سید جاوید مجتبا ګیلانی وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو کسانو د کنټرول لیک ته نږدې په هفروده ځنګل کې پر عملیاتو بوخت عسکرو باندې برید وکړ. ګیلانی وویل وسلوال کسان له ډزو وروسته وتښتېدل. نوموړی وایي درې مشکوک وسلوال تنن هم په دوو جلا جلا پیښو کې د حکومتي عسکرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی دی. یاغیان له کلونو راهیسې د هند تر واک لاندې په کشمیر کې چې زیات نفوس پکې د مسلمانانو دی د حکومت پر ضد جنګیږي. امریکا او ناتو سازمان د ترکیې په فضایي قلمرو کې د روسیې د مداخلې غندنه کړې ده. انقره وایي د اکتوبر په دریمه نیټه د روسیې جنگي الوتکې لخوا د دوی د فضایي قلمرو سرغړونې ترکیې جنگي الوتکې په حرکت کې راوستې وي. دوی وایي د اکتوبر په څلورمه نیټه هم د یوې ناپیژاندې جنگي الوتکې د دوی قلمرو ته داخلېدو د ترکیې جیټ الوتکې چې په سرحد ګزمه کوي متاثره کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی یو الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکیې هوایي حریم ته داخله شوې وه. پرون له یوې بیړنۍ غونډې وروسته ناټو وویل اتحادي هیوادونه د ترکیې په هوایي قلمرو کې د دې سرغړونې په سر سخت احتجاج کوي. دوی وایي اتحادي هیوادونه ګڼي چې د دې غیر مسؤول حرکت خطرناکې پایلې مخې ته راتلی شي. په واشنګټن کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل دا له بې پروایۍ ډکه یوه پیښه ده. ناټو په شام کې د بشار الاسد پر ضد پر جنګیدونکو یاغي د روسیې پر بمباری نیوکه لري.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې نجیب عامر وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو خیبر پښتونخوا زیات اغیزمنه شوې ده. په پاکستان کې د سرکاري هوایی کمپنۍ او بازان ترمنځ د اختلاف هواري لپاره خبرې اترې ناکامه شوې دي. د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي د ښار په ځینو برخو کې خال خال نشتې روان دي خو مهم ځایونه حکومتي ځواکونه نیولې دي. بل پلو د سری میاشتې مشره فاطمه ګیلانی په غزمن سو کې د مرستو پاړه وایي
ما هیلم دغه ده چې خلک چې یو لري کسل لري هغه ولیدي چې هغه خلک چې غیلان فوق العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروې شوي دي اول هغوی ته باید ورکړ شي.
د خبر ایجنسی د باړي بېکوره کړل شوي خلک شکایت کوي
چې موږ کوم د حق د هموار وخت یو چې د مولا ملوشي او مولا خپل حق ملوشي چې موږ په نومار غلا چې مولا خپل حق ملوشي
او کر سره واس نو په اونیس پروګرام پام کوه کې به واوري
د فقیر کچ کول ته ور واچو شنه شنه او سر سر نوټونه بیا واخل دعاګانی تعویزان او سختونه
د دې هر څو ورځو ته لمشال ریډیو سره وسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو خیبر پښتونخوا زیات اغیزمنه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان د ژورنالیستانو له یو پلاوي سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. اسد قیصر د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر شو اړیکو هم ټینګار وکړ. افغان خبریالانو بیا د خپل هیواد د حالاتو په اړه د پاکستاني رسنیو پر رول نیوکه کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د افغانستان د خبريالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې پاکستان د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی او په کار ده د دواړو خواو رسنۍ دې لړ کې مثبت کردار ولوبوي.
افغانستان
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې د افغانستان ځنی خبریالانو په پا پاکستانی رسنیو تورونه ولګول چې په قندوز کې د وسلوالو د برید پر رنګ د پیښو په لړ کې د پاکستان ځنی رسنیو مثبت کردار نه دی لوبولی او په پا پاکستان کې د افغانستان د ټي وي چینلونو د خودلو اجازه هم په ګرانه ترلاسه کیږي. هم په دې لړ کې ځنې افغان جرنلیستانو مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم پښتانه رفزی ده، د شمشاد راډیو ټلویزیون د ښځو د خبرونې پروډیوسر او وایانده. که د اقتصاد له پلوه وي، که د امنیت له پلوه وي، که د پسولې راوستلو کې وي، که په عامه ذهنیت ورکولو کې وي، میډیا ډېر زیات مهم رول لري چې دا د دولت او د خلکو ترمنځ یا د خلکو ژبه د خلکو لپاره. نو کچیر دغه په واقعي شکل سره ما غسته چې صحیح معلومات وي، یعنی کلیر انفارمیشن وي چې هغه خلکو ته ورورسیږي، هغه اصلي تصویر ورورسیږي، نو زما په اند دا کولای شي چې یو ښه ذهنیت هم په افغانستان کې رامنځته کړي او هم په پاکستان کې رامنځته کړي. خدا چې خپل افغاني میډیا دلته نشرات پیل کړي، نو وروسته راغې نه به دغه ښه ذهنیت رامنځته شي.
زبل حمد سراجم، وی کول اکسس افغانستان سینیئر پروګرام ادوایزر. پس پوهیږي چې میډیا ما ډیر زیات یو مهم رکن دی د دیموکراسي او د ذهنیت جوړی. ژورنالستان کولای شي چې د مثبت تغییراتو پراوستلو کې او همچنان د روابطو په ښه کولو کې ډیر رغنده رول ولوبوي.
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دي په یو بل د تورونو په ځای د ترګرۍ د اثراتو د لمنځه وړلو لپاره کردار ولوبوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه.
پام کوه،
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه،
په اتمه نټه د پاسه 2 بجو
حجرا،
په درې نیمه بجو
سروي،
په سلور نیمه بجو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د سرکاري هوایی کمپنۍ د هوا بازانو احتجاج او هړتال نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د دې هوا بازانو او د پاکستان د فضايي کمپنۍ د چارواکو ترمنځ د اختلاف هواري لپاره خبرې اترې پرون ناکامه شوې دي. هوا بازان وایي چې خپل احتجاج ته به د خپل غوښتنو تر منل کېدو دوام ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې احتجاج له کبله عام ولس څه ستونزې شته او کنه. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران رپورټ لري.
د کراچۍ خار یو سیدونکو داوود مشال ریډیو ته ویل چې هغه د کراچۍ نه پیښور ته د خپل یو رشتہ دار د ناروغۍ له کبله تلو، ولی هغه تن اوس خاورو ته هم اوس پارلې شو، خو دې لا هغه شان په کراچۍ کې دی.
هغه مونږ ته ویل چې تاسو فلایټ کینسل دي، سره باز زړه ته زو ایم کې بس هغه د پیایو له فوق مال ښکار شي کنه.
د کراچی یو شخصی ٹریول ایجنسی چلون کی کامران مشال ریڈیو سرا د خبرو په وخت اویل چې تر اوسه د هغوی نه ټیکټونه اخیستون کی شاوخوا یو نیم سل پورې کسان د جاستلو په انتظار دي.
موږ چې کوم غور نو ډېر زیات خلک متاثر شوي دي. تقریبا چې اوسه پورې زمونږ د راغنه چې کوم دی کنه، زمونږ د قریبا کسان دي، زمونږ کلان چې کوم دي چې ډېر زیات متاثر شوي دي. دی وجنه بعضی کسان داسې چې ډېر زیات دغه کوي، یعنی خبرې ډېرې زیاتې اوږدې تېزې چې یاره راته زمونږ سره ستاسو دغه
د پایلټانو د ټولګي پالپا یعنی پاکستان ایئر لائن پایلټس ایسوسیشن مشر کیپټن عامر هاشمی وایي چې تر دې دمه د پی آی اے د چیئرمین سره هیڅ رابطه نه ده شوې. مشال ریڈیو سره د خبرو په وخت هغه ویل
کچھ نہیں ہوا جی، وہ ہماری چھوٹی سی گزارش تھی،
تر اوسه هیڅ نه دی شوی، بس مونږ ورته خپل قاعده او قانون مخکې کې خودل. ولی شجاعت عظیم وایي چې زه د پی آی اے د چیئرمین سره خپل یارانه خرابول نه غواړم، ځکه چې د ټاکنه هم ما کړې ده. د یادونې وړ ده چې د پی آی اے د چارواکو او د پایلټانو د تنظیم پال پاترمنځ د اتوار په ورځ لیده کاته شوی، ولی هیڅ نتیجې مخته نظر آغلی. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي د ښار په ځینو برخو کې خال خال نشتی روان دي، خو مهم ځایونه حکومتي ځواکونه نیولې دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی د دوشنبه په ورځ نه وخت مشال ریډیو ویل چې هغه وسلوال چې د ښار په ځینو برخو کې د خلکو په کورونو او دکانونو ننوتی دي لا هم مقاومت کوي. نور تفصیل د فرشتي جلال زی په رپورت کې.
د کندوز سرپرست والی وایي چې حکومتي ځواکونه د خلکو پر کورونو ډزې نسي کولای او هغه وسلوال چې په مسکوني سیمو کې پټ دي له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي. حمدالله دانشی په کندوز کې د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې جبهي جګړه پای ته رسېدلې، ستراتیژیکي سیمې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي، خو خال خال نښتې لا هم روانې دي. کندوز ښار د ماستر پلان پر اساس نه دی جوړ سوی، نو زیاتې فرعي کوڅې لري. دا ښار د زرو کوڅو او زرو سړکونو ښار دی، نو وسلوال په کورونو کې ننوتي او وخت نا وخت سړک ته راوځي او ډزې کوي، ګډوډي جوړوي او بېرته تښتي. د کندوز سرپرست والی زیاته کړه چې له کابل او بغلان امنیتي ځواکونه ورسېدلي او له وسلوالو یې د ښار زیاتې برخې پاکې کړې دي، خو څرګنده یې کړه چې ښار ته لا هم د برېښنا او پاکو اوبو جریان قطع دی چې زیاتې ستونزې یې پېښې کړې دي. وسلوالو د پاکو اوبو شبکې او د برق سټېشنونه تخریب کړي دي. د اوبو پر شبکو کار روان دی چې ښایي په نورو دوو ورځو کې فعال شي، خو د برېښنا د جریان فعالول د امنیت د ټینګېدو په صورت کې ښایي څو ورځې نور وخت ونیسي. د کندوز سرپرست والی څرګنده کړ چې په فوق العاده جنگي حالت کې له ملکي خلکو سره د مرستې امکانات ډېر محدود دي، خو د ورځې لخوا د لارو امنیت نیسي څو خلک د جګړې له ځایه ځانونه امن سیمو ته وباسي. ډېرې زیاتې مرستې دلته را رسېدلې او تیارې دي، خو موږ د جګړې د پای ته رسېدو په انتظار یو چې بیا خلکو ته د مرستو رسول پیل سي. موږ تر اوسه د امنیې قومندانۍ په کومک په هغو سیمو کې چې جګړه په نسبي توګه کراره سوې وچې ډوډۍ او د څښاک اوبه خلکو ته رسولي دي. د کندوز د سرپرست والي په وینا د جګړې لمن تر ډېره حده د ښار له منځه ټوله سوې او وسلوال شاوخوا سیمو ته وتلي دي. دانشي څرګنده کړه چې اوسمهال د کندوز ولایت په خان آباد بندر، امام صاحب بندر، چاردرې، زاخیلو او کونم سیمو کې جګړه روانه ده.
په کابل کې یو شمیر خلکو د کندوز جګړې د اغیزمنو لپاره وینه ورکړې او ویلي دي چې د دې ښار د ځپل سوو او بې کوره کړل سوو خلکو لپاره به مرستې راټولوي. په دې کسانو کې د مدني ټولنو غړي او لوبغاړي هم شامل وو. دوی وویل چې ډېر ژر به ټولې سوې ویني او مرستې اغیزمن سوو خلکو ته ورسوي. لکه بله اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
د کندز اوسیدونکي په تیرو څو ورځو کې ډیر کړیدلي او د څو ورځنۍ سخت جګړې له امله زیانمن شوي دي. د مدني ټولنو په لسګونو فعالان چې نارینه او هم ښځې پکې شامل وي، د دغه مطلب په څرګندولو سره د دوشنبه په ورځ د کابل په زرنګار پارک کې راټول شول چې ټپیانو ته یې وینه ورکړي. د مدني ټولنو د دغو فعالانو تر څنګ یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم لستونې را بډ وهل او یادو ټپیانو ته یې وینه ورکړه. دوی له نورو خلکو هم غواړي چې دا لیکه پیاوړې کړي. د مدني ټولنې فعال فهیم فکرت وایي چې دوی به د وینو دغه کڅوړې ډیر ژر اړو کسانو ته ورسوي.
په افغانستان کې مدني ټولنې راغلي دلته چې د کندوز د خلکو حق واړي، په ځانګړي ډول حقوقي چې بجای سوي دي او ټپیان سوي دي، د دوی لپاره به یو اندازه وینه برابر شي او د دې ترڅنګ غواړو یو د مرستې صندوق جوړ کړو چې ځانمنو ته یو څه مرسته راټول شي، او د دې ترڅنګ راغلي یو چې د پنځم ستون په وړاندې خپل د شکایت غږ پورته کړو او د ملي وحدت له حکومت غواړو هغه چا چې سلنګاري کړې ده د هغوی په وړاندې چوپ پاتې نشي.
ویل کېږي چې طالبانو د کندوز تر سقوط وروسته د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وژلي او بشري جنایتونه هم ترسره کړي دي. که څه هم کندوز ښار اوس له دولت سره دی، خو په دغه ښار کې د درملنې مرکزونه او درملتونونه تړل شوي چې مدني فعالان د ټپیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د کندوز ښار یو مدني فعال عبدالله موسازی چې اوس کابل ته راغلی، د دغه ښار د اوسیدونکو د وضعیت په اړه وایي:
اوس هم ټپیان په روغتونونو کې دي او د وینې او درملو له کمښت سره مخ دي. موږ پرون راغلي یو، هلته وضعیت چندانې ښه نه و. دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي ول، روغتیایي خدمتونه ښه نه ول او ډېر خصوصي روغتونونه او درملتونونه هم تړل سوي ول.
د مدني ټولنو دغو فعالانو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د کندز ښار د بشري ضد جنایتونو عاملینو ته هم سزا ورکړي.
په افغانستان کې د سری میاشتې مشره فاطمه ګیلانی وایي دوی د کندوز په ځپل سوو او بې کوره کړل سوو خلکو کې د مرستو ویشلو پر مهال له ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې تر خلکو ځان ورسوي. له فاطمه ګیلانی سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دوی د مرستو بهیر په کوم پړاو کې دی. فاطمه ګیلانی وایي:
مونږ په خپل کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای. زمونږ دفتر هلته بنده، اما مونږ دغه مهاجرین چې بدخشان ته راتلي په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړي، په تخار په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره کې مو کمکونه شروع کړي، او په بغلان کې آمادګي لرو، په بلخ کې هم آمادګي لرو. مونږ انتظار نه باسو چې اول سروې خلاص شي بیا کمکونه شروع کړو. هم د یو خانه مونږ هلته ګورو چې کوم خلک واقعا مجبورترین دي، او توسیع هم په شا کې فورا شروع کړو، یعنی دواړه شا په شا ده.
ولې تاسو دا شیبه مستقیما په قندوز کې کار نشئ کولای؟ آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یئ؟
نه، زموږ دفتر هلته بند ده، زموږ دفتر معاصره ده، مونږ نشو وتلی د خپل دفتر نه. بیا همدغه لپاره مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ او په کابل کې تصمیم همدغه شو چې مونږ انتظار ونه باسو هلته چې مونږ امکانات لرو، چې بل خلک خپل امکانات نشي لیږلی، فعلا مونږ زر هلته کار شروع کړو. همدغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بلخ کې مونږ خپل کار شروع کړو.
لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د قندوز له خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولیږي، د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندې په یو ترتیب سره له یوه چینل یا له یوې مجرانه مشري وکړي او کندوز خلکو ته یې ورسوي؟
ټول کولی شو، سرمیاش کولی شي، د حوادثو کمیټه کولی شي، هلته هم په دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوي، هغوی هم کولی شي. همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري د همدغه چلرونه هغه ولیږي، چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی مونږ پوهیږو چې فعلا فوقالعاده مشکلات لري، یا مریض لري، یا ماشومان لري او سروې شوي دي، اول هغوی ته باید ورکړل شي. داسې ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپله تله، او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد، یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد. همدغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسېږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهي کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو د هیواد پر ملي سوداګرو او شتمنو خلکو ژغ کړی دی چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له کبله بې ځایه سو کورنیو سره مرستې وکړي. دوی ویل چې بدامنیو په دې دوو ولایتونو کې خلک ډیر ځپلی دی. نور تفصیل له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو په دغه ولایت کې پښتمنو او ملي سوداګرو غږ وکړ چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له امله په زرګونو هغو بې ځایه شوو کورنیو سره دي نغدي او د خوراکي توکو مرسته وکړي چې له خپلو کورونو څخه راوتو ته مجبور شوي دي. په همدې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو صنعتي مرستیال عجیب ازمامد د دوشنبې په ورځ په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل:
اتاق تجارت غړي چې دي او شتمن خلک چې دي په ولایت کې اوسېږي، موږ په ټولو باندې غږ کړو چې هغه خلک چې په دې جنګونو کې متضرر شوي دي، مثال د قندوز خلک دي، زموږ په ننګرهار کې درې ولسوالۍ دي، د اچین ولسوالۍ ده، د کوټ ولسوالۍ ده، د بالا ولسوالۍ ده، چې ډېر خلک یې مهاجر شوي دي او شاوخوا په دې جلال آباد په نورو سیمو کې مېشته شوي دي. د هغو سره موږ غواړو چې د اتاق تجارت د لارې نه مرستې راټولې کړو او منسجم کړو او په دې خلکو باندې وویشو.
د ننګرهار د صنعتکارو ټولنې مشر اجي ملنګ په ټولو صنعتکارو غږ وکړ چې له خپلو تولیداتو څخه د بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې بیلې کړي.
صنعتکارانو دغه کومه چې مالي جانب همکاري وکړي چې کندوز ته پاره او د ننګرهار دغه کم خلک چې بې ځایه شوي دي، په دې هم زه صنعتکارانو غږ کوم چې دې سره مرستې باید وکړي.
د ننګرهار د اسنادو ټولنې مشر ډاکټر مخلص ژمنه وکړه چې دوی به له خپل وس سره سم بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې برابروي. د یادولو ده چې د یوې سروې له مخې په ننګرهار کې تر دېر زره کورنیو پورې خلک د جنګونو له امله د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي، چې یو شمېر خلکو په خپلو کورونو او حجرو کې ځای په ځای کړي او یو شمېر سرپناه هم نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د خیبر ایجنسی د باړي بې کوره کړل سوي خلک شکایت کوي چې زیاتره کورنۍ ته یې د موبایل سیم او ای ټي ایم کارډ له لارې مالي مرستې نه دي ترلاسه سوي. دوی وویل چې د دې مرستو په ترلاسه کولو کې ډېر مشکل دی. د بې کوره کړل سو وویل چې په کار د حکومت دوی ته او د دوی پر سر راغلي مرستې دوی ته ورکړي. فرات شینواره پر رپورټ لري.
د خیبر جنسی د باډینا بیکور شوی خلک وای چې خپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. خو د دوی په لسګونه کورنیو ته تر اوسه د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ له لارې مالی مرستې نه دي میلاو شوي او د دغې مرستې په حاصلولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې حکله د باډې سیمې یو مشر اختیار بادشاه پریدی مشال ریډیو ته وایي
دا تر اوسه پورې تقریبا په سلګونو خلکو کې دا شکایت وکړو چې مونږ بینک لڅو نو هلته په ای ټی ایم کارډ کې مونږ روپیه نشته دی. یو مشکل یو تکلیف سبکه مخامخ شوی دی. نو لکه مو خپل گزارش هم دا یو خبرم دا کوم چې خلکو د تکلیف د احساس ته یو قسم ته چې ای ډی ایم ای ولا د خبر له توجه ورکې چې کوم خلکو له کارډ ورکړ دی یو خلکو ته زر تر زر خپل روپیه ملو شي. دغه روپو نه بغیر د حکومتي امداد نه بغیر یوې ادارې حکومت یو امداد هم بل نه کړی. خلته دی څوک تل تخټه کوي کور جوړوي څوک زونل یار جوړوي ای ته سہولتونه ګورنمنت مخ نشته. کم سے کم کدی ای ټی ایم کارډ د روپیو ته پټې ملو شي د بهغه سخه غړوي
او د باډي او بیکور شوی تن جناب ګل پر دی خپل د غستون ذات صداسي بیان کړه.
څوکي چې ګوتا کې هغه نه لګي ګوتا نو رغلی او څوکي یل د چې بیان در لاړو شپ نه در کې لاس لاس ورځ ټیم بیرو کې چې ګوتا رغلی او نو رغلی په زمړه ډیر بنا خطا تک دی سبا مولا بس د کې دم سالو چې ډیرو خلکو لاندې ان کارډ لا وسه پر ملو شوی او نه وته پیسې ملو شي چلا چې لازر روپیه رغلی یا نور وته بوکینی رغلی د کې مولا ډیر غټ تکلیف دی. نو بس ګاډیم د خپل جوبونی ولو چې اسیم داسې دار په دارو خورې په سرو بس موږ خپل وطن لاړو شو د بهر غوکریونه او دغه تکلیفونه بجلی بلونه تنگ شو بس لړو واپس. نو سبا چې موږ کوم د حق دی د هم وار وخت یو چې د مولا ملو شو مولا خپل حق ملو شو چې موږ په نومار غلا چې مولا خپل حق ملو شو
او د باړې یو بل به کور شوی تن مؤمن په دې اړه وویل
بس د تا ټیمو خو چې هفته پس راشه لاس ورځ پس راشه پنځه لاس ورځ پس راشه بس دا دی ګیر کوي نه کور نه کی اوس خو دا وایي چې ته ملو شي کنه پونداس ویو کنه چې پاسونه شته خبره او په ټیم روشي او زر روشي
د باډې نه به کور شو خلکو د مالی مرستې د غستون زمو چې کله د یاد سیمینه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پر دې ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
کوشش به کوو ځکه چې مسایل خو ډیر دي او د مسایلو د حل کېدو کوشش مون کوو کله مون بار بار گورنر لام دا کمپلین کړه دی مو په سفرن کمیټه کې هم دا کمپلین کړه دی ټول پارلیمنټریان کړه دی بهرحال مون یو جمهوریت جوړی کی مون به دغه مسالې حل کولو کوشش کوو.
یاد دیوی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه باډې ته د بیکور شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي او حکومت ورلا اعلان کړی وو چې هر کورنۍ ته به د ستنېدو په وخت د موبایل سیم له لارې لس زره روپۍ او ای ټی ایم کارډ له لارې پنځه ویشت زره روپۍ ورکول کیږي. خو زیاتره کورنۍ یې شکایت کوي چې دغه مرستې ورته لا تر اوسه نه دي میلاو او باید زر تر زره ورکړل شي. فرهاد شینواری مشال
په کوټه کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو تجارانو او کسبانو لخوا د دغه شار پر بچا خان څلور لارې د غوښو د پخوانی مارکیټ د بندولو پر ضد احتجاج سوی او غوښتنه یې کړې ده چې دوی د غوښتنو مارکیټ چې له امله مالی باغ سره د کوټې د ښاروالۍ لخوا ورکړل سوی نه کوي او هم هغه زوړ مارکیټ غواړي. خدای نور نصر پری رپورټ لري.
د کوټې پر باچا خان څلور لاره د دوشنبې په مازیګر د دغه ښار د شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو تجارانو او قصابانو لخوا یوه احتجاجي ولسی غونډه سوي چې په کې د بیل بیل سیاسي ګوندونو سیاستوالو ویناوي وکړي. دې ویناوالو هر یو په خپل وار سره د کوټې د ښاروالۍ لخوا پر باچا خان څلور لاره د غوښو د پخواني مارکیټ د بندولو پر ضد خبرې وکړي او له ښاروالۍ او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې همدغه پخوانی د غوښو مارکیټ بیرته خلاص کړي. د بلوچستان په صوبای اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر زمرک اتکسی په همدې ولسی غونډه کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی ګوند به له قصابانو تجارانو او نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای د دې پخواني مارکیټ د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي.
صوبایي حکومت او کم چې دلته ډیسټریکټ حکومت دی بلدیاتي حکومت دوی دا فیصله وکړه چې دا ځای موږ نړو او دلته پلازا یا پارکینګ جوړو. نو په دې حواله سره دوی د خلکو سره یو ناجایزه وکړه او دوی دوکانونه ور بند کړل. نو دا خبران چې دا په سوغو خلک دي دوی یو خاندانونه دي کاروبارونه دوی متاثر شول.
همدې ولسی غونډې ته د جمعیت علما اسلام فی، جمعیت علما اسلام نظریاتی، پاکستان تحریک انصاف، نیشنل ګوند، بلوچستان نیشنل ګوند سیاستوالو او د انجمن تاجران او قصابانو مشرانو ویناوې وکړې. د بلوچستان نیشنل ګوند په استازیتوب د دغه ګوند غلام نبی مری وینا وکړه او احتجاج کوونکو ته یې باور ورکړ چې د دوی ګوند به تر پایه په دې ستونزه کې له دوی سره ملګری وي. د دې ځای چې کوم حقیقي سیاسي قیادت، ملت پال او مذهبي ګوندونه دي، هغوی به له تجارانو او قصابانو سره په دې مسله کې ملګري وي او په هیڅ صورت به هم چوپ پاتې نه سي. که څه هم د بیل بیل سیاسي ګوندونو لخوا د غوښو د پخواني مارکیټ د بیرته خلاصولو لپاره احتجاجونه کیږي، خو د کوټې د ښاروالۍ لخوا همدې قصابانو ته د ښار په مالی باغ سیمه کې یو بل مارکیټ او دوکانونه ورکړل سوي چې د زاړه مارکیټ پر ځای دې همدا نوی د غوښو مارکیټ فعال کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال راډیو ته وجه است وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې سوی. نجیب امیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیات اضافه لیده. نوموړي پرون په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلو خبریالانو ته دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د خو ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خراب اړیکې نشي زغملی. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی او د پیلوټانو ترمنځ لانجه نن هم روانه ده چې له کبله په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی. د سیویل ایویشن ادارې ویان شیر علي خان وایي د پیلوټانو لخوا وړاندې شوې غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. په کابل کې چارواکي وایي په دارالامان سیمه کې امنیتي وضع دوی نن سهار په خپل کنټرول کې اخیستې او برید کوونکي چې دوی شمیر تر څلورو ښایي د دوی په وینا وژل شوي دي. راپورونه وایي کوم کور ته چې طالب بریدګر ننوتلی هغه د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په 3مه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې، ناټو او افغان حکومت لخوا روانه ده، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو چارواکي وایي پرون په بیلابیلو نښتو کې څلور هندي عسکر او درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر سید جاوید مجتبا ګیلانی وایي دا پیښې د کنټرول لیکې ته نږدې مخې ته راغلې دي. امریکا او ناټو سازمان د ترکی په فضایي قلمرو کې د روسي د مداخله غندنه کړې ده. انقره وایي د اکتوبر په 3مه نیټه د روسي یو جنگي الوتکه او د اکتوبر په 4مه نیټه هم یو بل ناپیژندل الوتکه د دوی فضایي حریم ته داخلي شوه. روسیا مانی چې د دوی یو الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډ مودې لپاره د ترکی هوایي حریم ته داخله شوه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورده چې نجیب امیر وړاندې کوله. اوسم د پاکستان کورونی ورسپان ته کتنه لرو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالی رابیا کرم خان د ورسپانې لوستې دي.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوونکو ډلو ته د اجرت د نه ورکولو مسله بیا بیا مخې ته راځي. ورسپانه زیاتوي چې دا مسله یو وار بیا بلوچستان کې مخې ته راغلې ده چې پولیو مخنیوي ډلو ته د تیرې میاشتې اجرت یا تنخواه نه ده ورکړې شوې. ورسپانې په وینا چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ډلو ته په وخت اجرت نه ورکولو نه ظاهریږي چې د بلوچستان صوبایي حکومت دا مسله سنجیدګۍ سره نه اخلي. ورسپانه مخکې لیکي چې سخ کال په بلوچستان کې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي. ورسپانه لیکي چې د پولیو مخنیوي ډلې په پولیو مخنیوي کمپینونو کې په باقاعده توګه خپل ځانونه په خطر کې اچوي. ځینې په دې کمپینونو کې وژل شوي هم دي، خو د دې باوجود دوی ته یو وړوکی اجرت ورکړی کیږي او هغه هم د ځان ښکار وي. ادارې اخیره کې لیکي که دا صورتحال هم داسې جاری وي نو ډېر لږ خلک به دا کار کوي. پولیو مخنیوي صف کې ورکوونکي ځینې خلک دا کار ځکه کوي چې هغوی ته بنیادي مالي ضروریات وي، باید چې اعلی چارواکي د دې استحصال ودروي. ادارې اخیره کې لیکي چې د پولیو مخنیوي کارکوونکي د سکیورټي نه زیات مناسب شناخت او د نوکرو د اعتراف نه علاوه د دوی د کار لپاره د معاوضه ضرورت لري. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د یو مدیر راسي مالی او انتظامی مسلو ښکار د پاکستان قومي ایرلاین پی آی په مشکلاتو کې د تیرو 500 ورځو راسي روان د پایلټانو احتجاجي مهم له وجې نور اضافه هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي تر اوسه پورې شپېتو نه زیات داخلي او بهرني جهازونو سورلې متاثره شوې دي. د سنج قومي ادارې ته د 15 کروڑ روپو نه زیات نقصان شوې دي. ادارې په وینا د پی آی نوې انتظامیه راتلو سره د امید پیدا شوې چې د ریلوی غوندې د دې حالات به هم خشي، خو په دې کې د ځینې اقداماتونو علاوه سغټه تبدیلیونه کتل شوه. ادارې وایي پی آی یو نیم سرکاري اداره ده، دې ته هر کال د قومي خزانې نه امداد سي. د دې په معاملو کلک نظر ساتل د حکومت فرض دی، نو پکار ده چې حکومت د پایلټانو دا مسله په فوري توګه هواره کړي او د پایلټانو تنظیم پالیه ته هم خپل موقف کې نرموالی پیدا کول پکار دي، چې نه صرف د مسافرانو مشکلات لري شي، بلکې د پی آی په مالي نقصاناتو هم کابو موندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جورنال په یو لیکنه کې ښلي چې د افغانستان په کندوز کې پر یو روغتون د نړیوالو هوایي ځواکونو د برید یو لامل دا هم دی چې طالبان پر روغتونونو د خلکو په کورونو او نورو ولسي ځایونو کې پټیږي. بلخوا نیوز ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې ماشوم نجونې لا هم سکول ته د تللو پر ځای هر ورځ له ټولنیزو مسایلو سره مخامخ کیږي. فرخنده اسد د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د بمباری او زیاته ذمواري په طالبانو هم راځي، ځکه چې دوی د ولسي خلکو په کورونو، هسپتالونو او نورو ځایونو کې پناوې اخلي او خلک په خپلو کورونو پرېښودلو مجبوروي. د 3 اکتوبر په دغه برید کې د روغتون د عملی سره سره دغه ته نورو خلکو ته هم مرګ ژوبله واوخته، چې په اړه یې سخت غبرګون هم مخې ته راغی. افغان ولسمشر اشرف غنی، امریکایي ولسمشر باراک اوباما او په افغانستان کې میشت د نړیوالو او امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل په دغه پیښه خپل خفګان وښود او دا یوه بده پیښه وګرځوله او په اړه یې د پوره پلټنو امر ورکړی شو. وال سټریټ جرنال لیکي طالبانو تیره اونۍ په کندوز ولایت بریدونه پیل کړ او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې واخیستې. دوی دغلته کندې وکنستې او لکه په غزه کې د حماس ډلې او لبنان کې د حزب الله غوندې د ملکي خلکو سره په نږدې ځایونو کې پناوې جوړې کړې، چې د افغان او نړیوالو عسکرو د بریدونو نه ځان خوندي وساتي. او دا شان په کندوز کې طالبانو د ولسي خلکو او د روغتون د عملی ژوند هم په خطر کې واچو. ورسپانه لیکي دا د ملګرو ملتونو لپاره یو اسانه کار دی چې د کندوز برید او یا ورته نور بریدونه وغندي، خو دا یوازې امریکایي عسکر دي چې تر هر حد پورې دا کوشش کوي چې په داسې جګړو کې د ولسي خلکو ژوند خوندي وساتي. بلخوا نیوز ورسپانه لیکي په تیرو دوه اونیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې په ګي پاکستانیو جنکو د خپل هیواد یو مثبت تصویر نړۍ ته وړاندې کړ او دغه د ټول کام لپاره ویاړ وګرځېدی. په دغه کې یو ملاله یوسفزی ده. ملاله بیا امریکې ته د خپل ډاکومنټري د پرانستې دستوري ته د سند صوبې انسو کولی هم راوبلله. انسو په سند کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي، که څه هم د دغو داسې معلومیږي چې په پاکستان کې د ماشومانو جنکو او ښځو په ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راغلی، خو بیا یو شمېر ماشومان جنکۍ او ښځې لا هم د ټولنیزو مسلو او تشدد ښکار دي. لکه په لاهور کې یو پلار د خپل زوی په مرسته خپله 12 کلنه لور په دې وجله چې دوی ته یې سمه روټۍ تیار نه کړه. په همداسې یوه بله پیښه کې پلار خپله ماشومه لور د شک په بنیاد وجله. که یو خوا د ملالی سره سره انسو کوهلی او نور انجونه نړۍ ته د پاکستان مثبت تصویر د ښودلو کوشش کوي، نو بلې خوا ته لا هم ډېرې ماشومانې جنکۍ د تشدد او ټولنیزو مسلو ښکار دي او باید حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او سم یو نړیوال موضوع تاسو ته وړاندې کوو. په قرغیزستان کې ټول ټاکنې تر سره شوې دي. راغلی ریپورټونه وایي چې په دې ټول ټاکنو کې یو ګوند هم داسې غوڅ اکثریت نه دی جوړ کړی، نه دی ترلاسه کړی چې په خپل سر حکومت جوړ کړي. دا چې کوم ګوند کوم څومره رایې اخیستې دي، په دې اړه اسرار الله مومند ریپورت لري.
د قرغیزستان سوشل ډیموکراټ ګوند پارلماني انتخابات ګټلی او اوس په لنور ګوندونو سره په ګډه ائتلافي حکومت جوړوي. د دې هیواد الیکشن کمیشن وایي تر دې دمه په شمیرل شو وټونو کې یاد ګوند 20.5 او ریپبلیکا تاجورت ګوند چې په دویم نمبر راغلی 40% رایې ترلاسه کړي. شپږ سیاسي ګوندونه د 140 غړو یو جرګیز پارلمان ته چې سپریم کونسل نومیږي وتلي دي. د مرکزی الیکشن کمیشن مشر تیګون علی عبدالرحیمو ویلی دی چې قرغیزستان پټې 12.8% رایې ترلاسه کړې دي. د ده په خبره په رجسټر شو وټرانو کې 95% خپلې رایې اچولې دي. نوموړی وایي انتخابات په پر امنه فضا کې ترسره شول. د د په خبره اوس هم ډېر زره وټونه پاتې دي چې زیاتره یې له بهره د شپږ دېرش پولنګ سټېشنونو څخه را روان دي او د دې شمیرل به هم ضروري وي. د بایومیټرک شناختي کارډونو ترلاسه کولو وروسته شاوخوا 2.5 میلیونه رایې ورکوونکي رجسټر شوي دي او په منځنۍ اشیا کې به دا لومړی ځل وي چې په کمپیوټرایز شناختي کارډ کې د لګول شوو ګوتو په وسیله به د رایې اچوونکو شناخت کیږي. له دې کار سره به په انتخاباتو کې د فراډ تر ډېره حده مخه ونیول شي، خو د رایې اچونې د نوي نظام کې ځینې تکنیکي ستونزې هم رپورټ شوي دي. مرستیال وزیر اعظم اهم پرون ویلی وو چې د دریو نه تر 15% پورې رای ورکوونکي د نوي ووټنګ نظام له وجې د مسلو سره مخ شوي دي. د کورنو چارو وزارت وایي داسې شکایتونه ورته هم راغلي چې ځینې سیاسي ګوندونه په پیسو د ووټونو اخیستو هڅه کوي. نوموړی وزارت زیاتوي چې دا قسمه تورونو پلټنې به کوي. د جمهوریت ولسي ټولنې اتحاد په نامه ادارې په ملک کې د شاوخوا 1500 پولنګ سټېشنونو څارنه کړې. د دې ادارې مشرې دینارا او شورا هونووا مشالډو ته ویلي چې دوی ته د ډېرو جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. نوموړی وایي
موږ ته په دې انتخاباتو کې تر دې دمه د جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي راغلي. موږ ته په دوو پولنګ سټېشنو باندې د ځایي الیکشن کمیشن لخوا د ځینو بد انتظامۍ په اړه رپورټونه راغلي دي، چیرته چې په یو پولنګ سټېشن کې په بیلټ پیپرو سرکاري مهر نه وو او په جلال آباد کې یوه ښځه د یو شمېر شناختي کارډونو سره ونیول شوه. موږ د ټولو بېقاعدګیو په اړه مرکزي الیکشن کمیشن ته رپورټ ورکړی دی.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اوتومبایوف په رای ورکوونکو زور راوړو چې هغه چاته خپل ووټ ورکړي چې په قرغیزستان کې ثبات غواړي. نوموړی وایي ډېره مهمه ده چې دا په پارلمان کې مضبوط پوزیشن ولري.
زمونږ آئین دا نه وایي چې ولسمشر به د آئین ضامن وي، خو د ریاست د یو مشر په حیث زه په ښکاره دا ویل غواړم چې هر هغه څوک چې د شور جوړولو یعنی مظاهرې کولو لپاره جواز ګوري موږ به یې گرفتاروو او پر ضد به یې د طاقت استعمال کوو.
د پارلمان انتخاباتو د نتیجو له مخې په پارلمان کې به د سوشل ډیموکریټک ګوند 38، ریپبلیکا تاجورت 28، قرغیزستان پارټي 13، اونوګوو پراګرس 14، بربول 12 او اتا مکین با 11 سیټونه ولري. په مشکې کې د مشالګو خبريال وایي دا بډیره د حیرانتیا خبروي چې شپږ ګوندونه به په پارلمان کې وي.
د ملګر ملتونو د بشري حقوقو ادارې د کندوز پر ملکي روغتون هوایي برید په کلک غندلې. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله ټولنه وایي چې روغتیايي ډلې د افغانستان له شمال د وتلو په حال کې دي چې وضعیت یې ډیر خطرناک کړی دی. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د تیر شنبې په ورځ په کندوز ښار کې پر یوه روغتون په بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول چې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې کارکوونکي هم پکې شامل وو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ټولنې له نیویارک ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فعالیت د بندولو پریکړه یې د خپلو کارکوونکو د امنیت لپاره کړې، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندي روینا شمداسانی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ په کندوز کې پر روغتون بمباري په کلکه غندو. موږ ته څرګنده سوې چې دا په کندوز کې یوازنی روغتون و او په داسې سیمه کې چې شدیده اړتیا ورته سته روغتیایي خدمت یې کاوه. د روغتیایي خدماتو لپاره پر ځانګړو ځایونو داسې حملې جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د سره صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز ښار کې پر روغتون حملې د جګړې په سیمه کې د ملکي خلکو حالت لا خراب کړی دی.
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan.
د سره صلیب د نړیوالې ټولنې ویاند ایوان واتسن پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمباري مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل سیمې ته ورسیږي او هلته د روغتیايي کارکوونکو شمېر زیات شي، خو اوس موږ ته څرګنده سوې چې روغتیايي کارکوونکي له سیمې وځي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه پر هغوی حملې کېږي. دا د ډېرې اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ور جوشوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کوي. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیايي امکانات لري. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان پرون ازادي راجو ته وویل چې د کندوز ښار د خلکو حالت ډېر خراب دی.
د شار خلک ټول پریشان او دربدر دي. وسوالو له هیڅ ډول ظلم او بربریته د خلکو پر ناموس له تجاوز، قتیام، چور او چپاوله مخ نه دی اړولی. هغه مظلوم او غریب خلک چې د وتلو توان یې نه درلود د خپلو کورونو په تاکونو او زیرخانو کې پټ دي. شاغلی پیمان څرګنده کړه چې یو شمېر افغان سوداګرو د کندوز خلکو ته د مرستو رسولو ژمنې کړې دي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکا د ټولو ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل په د دوشنبه په ورځ وویل چې په کندوز ښار کې پر یو ملکی روغتون بمباري د افغان ځواکونو د غوښتنې پر اساس سوې ده. کیمبل وویل چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په دې اړه لا څه نه دي ویلي. فرشته جلال زی نور حال راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمبل پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل مشت افغان ځواکونو خبر راکړ چې د دشمن لخوا ډزې ورباندې کیږي او د هوایی ملاتړ غوښتنه یې وکړه. جنرال کیمبل پرون وویل د هوایی ملاتړ غوښتنه د وسلوالو طالبانو د له منځه وړلو لپاره شوې وه او ملکي خلک یې په تصادفي ډول قرباني شوي دي.
We have now learned that on October 3rd Afghan forces advised that they were taking
مشته سترګنده سو چې د اکتوبر په 3 نیټه افغان ځواکونه ویلي و چې پر دوی باندې د دشمن له موقعیتونو څخه حمله کوي او له امریکایي ځواکونو څخه د هوایي حمله غوښتنه کړې و. دوی د وی هوایي حمله غوښتنه کړې و ترڅو د طالبانو خطر لمنځه یوسي او ګنشمیر ملکی کسان په تصادفي ډول پکې ووښتل شول. دا له هغه ابتدایي رپورټونو څخه فرق لري چې په هغه کې ویل شوی و چې امریکایي ځواکونه تر تهدید لاندې وو او دا هوایي حمله د هغوی په استازي توپ شوې ده. د کیمبل تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د پوځ او ناټو په ګډه خبر پاڼه کې ویل شوی و چې په کندوز کې پر ملکي روغتون هوایي حمله امریکایي عسکرو ته د پیشګواښ لامل شوې وه. د افغانستان ملي دفاع وزارت د جنرال جان کیمبل د دې ادعا په اړه نظر نه دی څرګند کړی. خو د بیسرحده ډاکټرانو ټولنې د حملې په اړه د امریکایي چارواکو زده او نقیص څرګندونو ته په اشاره پرون وویل حقیقت دا دی چې بمونه امریکایي ځواکونو غورځولي دي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو لوی قومندان جنرال جان کیمبل وایي چې په کندوز کې د حملې په اړه د امریکا او افغانستان پوځونه ګډي څېړنې کوي.
As has been reported, I have ordered a thorough investigation into this tragic incident.
لکه څنګه چې په رپورټونو کې وویل سوال ما د دغه خوشینون کې پیښې په اړه د بشپړو څېړنو امر کړی دی او څېړنې روانې دي. افغان نوري هم د ورته کار غوښتنه کړې ده. کچېری غلطي سوي وي موږ به یې ومنو. موږ به د غلطۍ په صورت کې دغه کار له عملینو سره حساب وکړو او موږ به د دې لپاره هم چې بیا داسې اشتباه ونسي اقدام وکړو.
We'll acknowledge them. We'll hold those responsible accountable.
کمبل په دیړه د نورو جزئیاتو لپاره څرګندولو ډډه کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم وخت رسیدلې د مشال ریډیو د اونیز پروګرام پام کوه د دې خبرونه کوربا امان الله ناصر دینو دام تاسو او د هم پام کوه اونیز خبرونه.
پام کوه خبرونا او فریادونا
السلام علیکم دا رادیو کمال دے او دا بیا گورگین جمال دے تخلص مرچکے دے خو په عمل کی پشان د جلیبے دے ولی چې د قربانی او اختریانو غخی خړلې دي کبابونه او تیکې نوش جان کړی دي زکه خو نن لخلین غلام راوزی چاڅه خویلې دي وای نه ځان نه جهان سر لخی چې نه قربان ګیډه مړوي خراسان به انګلستان معلومیږي او چې ګیډه وګیوي امریکا به یوګنډا او یوګنډا به بوټان معلومیږي. نو ګرانو په کبابونو مړو په چیکو ستړو په پردو غوخو په اتن اختری اوریدونکو په دې هله یو چې د اختری یعنی قربانۍ غوخې به مو صرف په فریج او ډیفریزر کې نه وي تخته کړي بلکې نورو ته به مو هم ورکړي وي. کبابونو روشونو او سجیو به تر اسپتال پوری نه یاست رسولي. کسابانو بشکولی نه یاست درزیانو به کاټ کړي نه یاست مټایانو والاو به تخته کړي نه یاست بسکوټونو والا به لړزولي نه یاست د خیرات پوستونو او چمړو والاو به لخپلی قربانۍ نه بیزاره کړي نه یاست. په کوڅو او سړکونو باندې د سارو په ګندګۍ ناستو مچانو او مچو به خوړلي نه یاست او په روډونو باندې د سیزنی راغلو فقیرانو الله کې نام پې دې دو بابا اپنے بچے کے صدقے دے دو بابا بلکور پراوتلو پخیمانه کړي نه یاست. نو گرانو لفکرانو پا مند شو آوریدن کو دا وقت پا سٹوڈیو ٹینشن تی گڑ بڑیشن کی یو همدارنگ فکر خاغل خیرات خور زکاتی تشریف لری دا تو تکی چکری سرا رازی چی دا دوی دوارو سرناوی بلکی توبه وینات وگ آوز پگمیشو
ستا پا سٹیڈیو کی شراغ لے بایو
ابی اجدا تا چاندی کتوب سونے کا گولا خراغ لے لکا خیرات سو رکھے زکاة سو شندی او صدقہ کلکوی
یو یو دا سڑے سوائی
سائی وائی ما زما وقت دم رفال تو ندے دیو سوال جواب پسل روپے دے آو
پسل روپے
ہاو کا سوال سختو پا دو سو روپے دے
آزا اخا ما دا اوری دلی دی چنن سباس تاسو کاروبار خورا پا زور شور کی شروع دے
ما شیلہ خوئے دے بد نظر پا امانو سیدہ خوئے کنا یو سپیری خلی دی داستاش دا رپورٹرانو چی پار چای پسی کی بخملی اور بوری کی سپکی تروڑی کی قیمتی اور روپی کی ہاو
بابا بابا با بخنا غوارم ماشاءاللہ ماشاءاللہ چشم بددور جی دا ٹول دندے او کاروبار ولاد دے داستاسو دا دندے دا کامیابی راست چشے دے
اے بے وقفی چی دا نور دندے ادرے کی نو بیازمونگ دندہ زور واخلی چی دا آغوی دندے کامیاب وی اگا خوشحالی وی بیا خو مونگ تاو دو گوری لامنا ٹول اس پگمی اسمان تا نیولی وی خبر نور سرکی گی چی دندے بندی شی ایف آئی اے سی آئی اے سی آئی ڈی اونی سی نیبے چپر اوزڑی وی بلان بند شی رینجر غگون و روپی شی بیای مونگ اوز مونگ دعا گانی وریاد شی فکر باچه دعا کوا چی سڑی میری اقلی شی فکر باچه دعا کوا چی بیرت پخپل سیٹ باندی بحال شی
دا سوک در توائی
خزیرا توائی بلکہ خزیرا توائی چی سڑے برسر کرسی وی نو خود ڈالران او روپی وی بنگولا او کوٹی وی ہر اورز دا سرینا ڈوڑی وی دا دے دا پار دا سرو زرو امیلونا بنگڑی او گاڑ گئی وی چی اگا سڑے بند شی نو خو ہر سے بند شی عدالتن وی پیشی وی وکیلان وی پریشانی وی بیانو ور پیاد چو منگ فقیران
نا نو داستاسو دواغانی او بدواغانی کبلی گیم او کنا
نه نو ستاس خیال دی دا دوی چی دا وقت پا دوم را پریشانانو کی را گیر دی دا دا چا بدوا او حلی دی
یکی نن ستاسو بدوا او با اولی
آف کورس 100% 100% یو آر ایبسلوٹلی رائٹ یو کس دا فوت پا میکا مکیو تیک دارو لس گونه بای پا بلیک کی خرسوالی یو بای پا وائٹ کی خرسوالا ما ورته لکه غاڑی خلاصی که غاڑی خلاصی که غاڑی نخلاصه ولی ما تم غسر آغلا غاری می پر را خلاصی که دا تکدار نمی جمادار زینی جو
نا نا دا چش غاری دی پر اخلاصی که
دا مونگ کانو غاری اومی و تل تر خلب بدوا ما ویل پر مونگ خوارانو غم تیوازی خوری غنم پر ورومی غرزوی دا بدوا وی تمبم اس نو دا جیل پاگس پکانا کوٹا کی حق کیران ناس دینا کبم نا روش تن سجی ہر اورز خوری دا دالو سر شلغم اس نو بدل وی چکنم چکنم دگا دگا وی 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 دگا دگا وی 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 ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی اس نو معافی نیرانا گواری
اخه داستاسو د خیرو او د بدواغانو فیس تومره ده
دانو خلقو تا گورو بیانو فیس ترینالو وی چی سنگ مخ اغرنگ چاپیڑا که زمونگ نده مخ نیب والاو ایفایی والاو شکولیوی بیا پزراو او که دا آغوی پا تلکی کلابند شوی نوی دا بنده دو خطریوی دا آغوی نبیا پا لکاو که پا اپوزیشن کیوی گزاره ارسرکو او که پا حکومت کیوی بیا خساره مرسر برداشتو که
دا خساره بیا سنگ برداشت وی مره
گوره تو دگه سر خلاص که دا برسری کرسی والا و سر پنگا نده چنگا ولی چی پولیس دا دوی سروی گلو بط دا دوی سروی گلو غط دا دوی سروی رینجر دا دوی وی پتی و خکاره اداره دا دوی سروی نوزان خوب نپخرا پومنی
نه نو دا تاسو ته څنګه در معلومیږي چې څوک په خطر کې دی؟
عجبه خبرې کوي. زمونږ خپل انټیلیجنس څه دی؟ هغوی ریډیوګانې اوري، ټي ویان ګوري، اخبارونه وایي. اول خو هغوی حال راکړي چې څوک په خطر کې دی، که نه وي نو بیا یې مونږ په سترګو پیژنو. که
په سترګو
هو که نه، چې سترګې سرې سرې کوي هغوی ته مونږ غږ نه کوو. چې دا سترګې ژړي ژړي اړوي را اړوي، غوږونه یې مړوي، بس هغه ته ودرېږو او دغه دعا ورته شروع کړو. الکه ډېر دي ازم کړي دي مالونه، ډکړي دي جیبونه، د ټولې کورنۍ دي غټ شوي دي نسونه، رنګارنګ چلوي ګاډي موټرونه، د کور ودانو په غاړه دي خدرانه درانه د سرو زرو امیلونه، نیبوالاو دي خلاص کړي دي فایلونه، که ځان ترې خلاصوي نو وکړه صدقې او خیراتونه، د فقیر کچکول ته ور واچوه شنه شنه او سره سره نوټونه، بیا واخله دعاګانې تاویزان او ساختونه، او بیا تک سپین کدا خپل بلیک بلیک اکاونټونه. بس دغه دعاګانې چې واوري بس غاړې خلاصې کی فورا. ناو
نو بیا نه والا نه ونیسي؟
بیا کې نیسي او کنه زما څه کار دی؟ ما خود وا ورته وکړه که قبلیږي او کنه قبلیږي، دا خو د اوپر والا کار دی کنه. نه ته دا راته وایه، ته چې ډاکټر ته ورشي هغه ته فیس نه ورکوي، دوایې نه اخلي، ټیسټونه او ایکسرې نه کوي، د کمرې کرایه د نرسانو نخرې نه برداشت کوي، او بیا چې مړه شي زموږ د ډاکټر دی. زه فقیر یم، څه وزیر نه یم چې زموږ بیالم، بلکه نن سبا خو چې دا شریفان ډیر شوي دي، اوس خو وزیر څه د وزیر اعظم په سورناله څوک وګنه نیسي. راکوي خیرات که در کمه بددعا.
یو یو زخوار شي، ماله به څه بددعا وکړي، مونږ خو آلریډي رپورټ رانیو، نور به نو څه راوکړي.
ښه ناشکري کوې، نو درغله بددعا. الله دې په ژبه کې دانه راوخیجوه، په غاړه کې دې اندوانه بنده شه، په پوزه کې دې د نوس ولا پانه بنده شه. چې ته وزیر وایې د خلکو تر غوږو فقیر شي، چې ته کوکیر وایې د خلکو تر غوږو پنیر شي، چې ته کشمیر وایې خلک به در منیر واو.
نه 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 نه، چې داسې ونه کې نه دانه نه هندوانه نه پانه، دا واخله، دا دستا شکرانه.
او خیر شوم کې بغیر، اوس د کچنه پاخه ته رالی، اوس وایه چې کومه دعا درته وکم. واده در وکم که کوزده، فوټبالر غواړی که کرکټر، او کنټرولر دې کم که منیجر.
نه نه مړه، پر خپل حال مې پرېږده، ډېره مننه ډېره مننه.
نو ګرانو او فقیر زدا اوریدونکو، د فقیر او فقر په کار پو جناب فقیر خان فقیر جن صاحب د فقر او فقیر پاک لسوای، تاسو او دی ل سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شن نیخ پنیغ.
یو داسې شی دی چې د خوړلو وروسته د انسان سترګې تکې سپینې کړي، د سترګو د شرم اوبه ترې اوباسي، غیرت په هوا شي او عزت په حلوا شي. او څوک چې یواری بدی کاروبار ورګډ شي، بیا بل کاروبار خوند نه ورکوي. د فقیرانو څو قسمونه دي. یو هغه فقیران چې مونږ یې په بازارونو کې وینو، چا پښې کږې نیولي وي، د چا سترګې داسې ړندې وي چې د کټرینا کیف ډانس خو به ویني خو ما او تا نه ویني، او بیا وایي چې زه ړوند یم. خیرات غواړي. خو ځینې بیا داسې فقیران وي چې هغوی له بیلو بیلو ملکونو او باچهانو نه پورونه الی زما او ستا په نوم، او خوري یوازې غټې غټې ګیډې او غټې غټې ګاډې ورسره وي، په لویو لویو کوټیو کې اوسیږي، ویښتانې هم پلاستیکي لګولي وي، خو بیا هم خیرات غواړي. دغه فقیرانو لکبله اوس رښتیا خبره ده ده چې رښتیا ویلی نشم چې مونږ ټول فقیران یو، حق حیران یو، لیونیان یو، قرضداران یو. هو پام کوه، خپله ګټه خپله څټه، پښې د خپلې بړستینې سره سمې غځوه، کم خرچ بالا نشین، فقر گناه ده، فقیری سزا ده. فهم کوا د مور او پلار به دعا معلا، دعا علا فقر به نکه. هو پام کوا، پام کوا.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.